افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځان غړي شوی. په څو شیبو کې زما همکاره فریده سیال وړاندې کوي او موضوع هم د اخلاقي معیارونو چې څومره ځوانان ورته پام کوي. خو پایل د دې ساعت مهمو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په دې اړه چې په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د هغو خزینه کارکوونکو چې د کار لپاره یې حاضري ورکول مخه نیول شوې ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. یو نامه نن په یو ټویټ کې ویلي چې موږ واکمنو چارواکو ته وایو چې دا په یاد ولري چې د ملګرو ملتونو ادارې د خپلو خزینه کارکوونکو پرته نشي کولای په افغانستان کې خپل فعالیتونه او د ژوند ژغورنې د مرستو چارې سرته ورسوي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د یو نامه د دغې اندېښنې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو په تېره ډسمبر میاشت کې چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي مؤسسو کې ښځینه کارکوونکي له کاره راګرځولي، ډېرو مرستندویو ادارو خپل فعالیتونه درولي یا کم کړي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې په مزار شریف کې د روسیې قونسلګرۍ بیا فعالیت پیل کړی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون تاس خبري اژانس ته ویلي و چې په مزار شریف کې د روسیې د قونسلګرۍ مخکې کار پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په یو غږیز پیغام کې دا خبر تایید کړ.
سو میاشتې وړاندې د دوی قونسلګرۍ ته د دوی تخنیکي ټیمونه رسیدلي وو، د دې دپاره چې هلته د قونسلي خدماتو د بیا پیل لپاره زمینه برابره کړي او هغه تخنیکي کارونه چې پاتې دي مخ په وړاندې یوسي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په وروستیو کې د سیمې په ځینو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه یا قونسلګرۍ د طالبانو استازو ته سپارل شوي دي. د بشري نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په افغانستان کې د ښځو د یوې راډیو پر خپرونو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې له طالبانو سره د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید حساب کتاب وشي. طالبانو تېره اونۍ په بدخشان ولایت کې د ښځو د غږ په نوم یوه سیمه ییزه راډیو په دې پلمه بنده کړه چې موسیقي یې خپروله. د بشري نړیوال سازمان پرون په خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ښځو د بشري حقونو د سرغړونو او له ښځو او نجونو سره د ناوړه چلند په خاطر باید حساب کتاب وشي. چارواکي د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو چینایي شرکت په کمپ کې د اور لګیدو خبر ورکوي. پولیسو ویلي دغه اور نن سهار وختي د خیبر پښتونخوا ایالت په کوهستان ولسوالۍ کې د هغه چینایي شرکت په کمپ کې لګیدلی چې په سیمه کې د داسو د اوبو برېښنا بند جوړولو چارې مخته وړي. پولیسو ویلي دغه اور د شرکت یو ګودام له منځه وړی دی. په دې کمپ کې چینایي انجینران، سروې کوونکي او تخنیکران اوسېدل چې د پولیسو په وینا ورته زیان نه دی رسیدلی. د پولیسو یو چارواکي ویل ګمان کېږي چې د برېښنا شارټي د دغه اور د لګېدو سبب شوې ده. له 2015 کال راهیسې پیکینګ د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور د سترې پروژې په چوکاټ کې په دې هیواد کې د میلیارډونو ډالرو پانګونه کړې ده. فنلند نن رسما د ناتو غړی شو. د فنلند آبی او سپین بیرغ نن په بروکسل کې د ناتو په مقر کې د دې تلوالې د نورو دیرشو متحدانو تر څنګ اوچت شو. ګاونډۍ روسیې خبرداری ورکړی چې که د ناتو فنلند ته اضافي سرتیري یا تجهیزات واستوي نو ګډ سرحد ته نږدې به خپل دفاعي تدابیر پیاوړي کړي. فنلند او ګاونډي سویډن پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د فنلند ولسمشر نن وویل چې په ناتو کې د دې هیواد غړیتوب لا سویډن پرته نیمګړی دی. د فنلند غړیتوب د دې تلوالي د تاسیس له څلوراویومې کلیزې سره اهم مهاله دی. د ناتو د تاسیس موافقه د 1949 کال د اپریل په 4 په واشنګټن کې لاسلیک شوې ده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشه. تاسو د ځوان فکر پروګرام اوري او زه فریده سیال پکې د شفیق یار تخنیکی چارو په سمبالښت کوربه يم. ساسي سبا د اپریل 15 د وجدان له نړیوال ورځ سره برابر ده. د وجدان نړیوال ورځ په نړۍ کې د ملګرو ملتونو د یونسکو سازمان لخوا په داسې حال کې هر کال منځل کیږي چې دا ورځ ریښتینی او دایمي سولې ته رسیدو او یو بل ته د منلو پیغام له ځان سره لري. خو په ټوله کې نن په خبرونه کې د دې ورځې په بهانه په دې خبرې کوو چې ولې باید په یو ټولنه کې وجدان یا دا چې اخلاقي معیارونه څه دي، ولې باید په ټولنه کې مراعات شي، د هرې ټولنې اخلاقي معیارونه ولې له بلې ټولنې توپیر لري، همدارنګه په اوسني افغانستان کې ځوان نسل څومره اخلاقي معیارونو ته توجه کوي، او په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو توپیر په څه کې ده، آیا اخلاقي معیارونه یا په ټوله کې هغه وجدان کولای شي د حقوقي قواعدو ځای ونیسي او کنه، همدارنګه په دې به هم خبرې وکړو چې د اخلاقي معیارونو او وجدان ترمنځ توپیر څه ده، او توپیر به د حقوقي قواعدو سره هم بررسي کړو. دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په خبرونه کې له میلمنو سره وڅېړو. د خبرونې میلمانه مو ډیر دي، خو اړیو به په خپل وخت کې راخلو. په پیل کې به د حقوقو د پانزي استاد ابوذر عزازي ته ورشو. عزازي صاحب ستړي مشي، په خیر اغلی. که تاسو راته په پیل کې وایي چې موږ په ټوله کې د وجدان او اخلاقي معیارونو توپیر په څه کوو؟
کورم ودان اغلی سیال، زه هم په خپل وار سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم تاسو ته او د تاسو د برنامه ټولو اوریدونکو ته.
مننه کور ودان.
دقیقا چې دوه اړین مباحث دي چې په یوې ټولنه کې سره تړلی دي او بل سره او لازم او ملزم دي. که چېرته وکتل شي حقوقي قواعد چې دي هغه یو چوکاټ ده چې د هغه پر وړاندې د یوې ټولنې ټول افراد مسؤول دي، او د دې پلي کولو مسؤلیت حکومتونو ته راګرځي چې هغه موارد چې کېدای شي د هغه څخه د یوې ټولنې افراد ډېر زیات متضرر شي، نو هغه د حقوقي قواعدو په چوکاټ کې راځي، او حتی د فرعي قوانینو کې هم شامل کیږي. او هغه موارد چې اخلاقي معیارونه دي هغه هر فرد پورې تړلی دی چې افراد په ټولنه کې باید هغه رعایت کړي تر څو پورې په ټولنه کې نور خلک متضرر نه شي. لکه د بیلګې په ډول زه څو مثالونه غواړم چې وړاندې کړم. لکه ډېری وخت په تاسو باید ووایم چې یو شمېر د ښارونو اوسېدونکي او یا په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر افراد چې موټرې لري هغوی بی ځایه بې مورده آراندونه کوي، یا شپې یو کس د وظیفې څخه راځي د دې پر ځای چې خپل کور دروازه ټک ټک کړي یا خپل فامیل سره ټلیفوني اړیکه ونیسي بیا آرند کوي د هغه د طریقه خپل فامیل خبروي چې زه راغلم دروازه راته خلاص کړه. ولې دې ته متوجه نه ده چې دغه آرند کول نور ګاونډیانو ته هم زیان رسوي؟ شاید په دې ګاونډیانو کې مې یو څوک مریض بوي، څوک به جګرخونه بوي، چا باندې به بد لګېږي، او نزاکتا دغه عمل نه ده. ولې په تاسو باید ووایم چې دغه اخلاقي معیار نه عمل کیږي؟ لکه یو د بیلګې په ډول یو کس نوشابه سیکي او ځان ته روشن فکر هم وایي وای چې زه ما نورې زده کړې کړې دي، خو کله چې نوشابه وایي کله د دې پر ځای چې هغه په خپل مناسب ځای کې واچوي په سړک په سر اچوي، یعنی دا هغه اخلاقي معیارونه نه ایجابوي چې دغه کار ترسره شي، او دغه مسایل دې سبب کیږي چې په خار کې التخابي وضعیت حاکم شي، او یو خار یو سیمه یو هیواد یعنی بد لوري ته لاړ شي. د دې تر څنګ مونږ نور بلګې هم ورکوو شو چې
زازای سب چې دا په بخښنې سره کدا توپیر راته د وجدان کلمه هم موږ دلته ذکر کړه. تاسو د اخلاقي معیارونو او همدارنګه د حقوقي قواعد یو څه توپیر ایجاد کړو. کدا د وجدان تر او ګرځو، کوم چرته وجدان تعریفو یا هغه کړنې چې وجدان پورې ارتباط نسی دا څنګه تعریفو؟ نو کله
چې بحث د وجدان کوو هغه د انسانانو باطن پورې تعلق لري، یعنی ډېری وخت یو شمېر مسایل په کورونو کې خپلو اولادونو ته یا د خپلو کورنۍ غړو ته ویل کېږي چې دغه مسایل باید رعایت شي. که چېرته هغه نه رعایت کېږي، هغه نقض کېږي، هغه ماتېږي، نو هغه انسانان چې هغوی وجدان ویخ وي او هغوی ته د ماشومتوب څخه بعد مسایل ویل شوي وي هغوی وجدان نارامه کیږي او بالاخره عذاب د وجدان پیدا کوي. نو په دې اساس ډېری وجدان یعنی د فرد پورې تعلق لري، د فرد تربیه پورې تعلق لري، د فرد تعلیم و تحصیل پر تعلق لري او دي د هغه د برداشت پوري چې د ټولنې څخه د څه برداشت لري څه ډول چلند وکړي څه ډول عمل وکړي ناسې څنګه وي ولاړې څنګه وي خلکو سره روغبر څنګه وکړي د ژوند چارې په څه شکل مخته بوځي دا ټول د متعلق دی او انسان د وجدان پورې دی چې په دې برخه کې حکومتونه هیڅ ډول اساسي رول نشو لوبوي ځکه چې تر څو پورې چې یو فرد د هغه مسائل چې د دې وجدان آرامه کېږي خپل هغه رعایت نه کړي او بعضې نامشروع کارونو څخه ډډه ونه کړي نو حکومتونه نشي کولی چې د هر فرد دې ته متوجه کړي په دې برخه کې افراد ته ووایي چې ته دا کار وکړه دا مه کوه نو په دې اساس د دې دپاره چې دغه مسائل احساس شي د افرادو وجدان بیداره وي او هغه احساس ولري په زړه کې نو د ماشومتوب څخه باید هم کورنۍ په دې برخه کې رغند رول ولوبوي د کورنۍ و تر څنګ که مدرسه وي ښوونځی پوهنتونونه هم کولی شي چې په دې برخه کې هغه اړین پوهاوی ورکړي تر څو پورې هغه احساس په د انسانانو په باطن کې په زړونو کې راپیدا شي او که چیرته یو غلط کار کوي وجدان نارام شي او عذاب د وجدان ولري.
ډېر مننه زازای صاحب تاسو ته بیرته راوګرځو. زموږ بله قدرمنه میلمنه د ښځو د حقونو فعاله خاطره صفۍ هم وصل شوې ده. خاطرې جانې تاسو هم ستړي مشې، بخیر راغلې. دلته زازای صاحب رڼا واچوله چې حقوقي قواعد څه ته وایي او اخلاقي معیارونه څه دي، وجدان څه ده په دې مسایلو باندې. په ټوله کې تاسو راته وایي تاسو په افغانستان کې وخت تیر کړی دی، اوس بل هیواد ته تللي یاستئ، یو اروپایي هیواد کې ژوند کوئ، تاسې دغه دوه هیوادونه چې هلته افغانانو څومره اخلاقي معیارونه مراعت کول او دلته چې اوس ژوند کوي دلته د خلک څومره اخلاقي معیارونه مراعت کوي او د دوی لپاره اخلاقي معیارونه په څه معنا دي؟
سلامونه درنښ تاسو ساسو ټول لیدونکو او مېلمنو ته. زه باید تصحیح کړم، د ښځو د حقونو فعاله نه کېدای شي ووایي آزاده خبریاله، ډېر توپیر لري سره. خو په افغانستان کې په یو ډول په ټوله کې قانون هم نقض کېده، نو هغه ټولنیز چار چلند هم په یوه ټولنه کې له قوانینو او دولتي اصولو څخه اغېزمنېږي چې په افغانستان کې له لوړ ځای کې څخه به قانون نه پلي کېده تر عامو خلکو پورې به بیا دومره په پام کې نه ګڼل کېده او له بابېزه به ګڼل کېده او له پام به غورځول کېده. خو دغه هیوادونو کې به ژوندانه ډیری چارې د قوانینو تر سیوري لاندې دي او ټول د قانون پر مټ خپل ژوندانه مخته بیایي. ده د لندن په ښار کې اوسېږم، د ته ورته ټولو اروپایي هیوادونو کې او د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې چې قانون یې په لوړ ځای کې دی او قانون ته درناوی لري وګړي یې د قانون په چوکاټ کې یو ډول ژوندانه چارې سره سمې کړې دي. خو په افغانستان کې کورنۍ تل هڅه کوي هغه اصول یا هغه چوکاټ چې باید په ټولنیز ژوند کې په پام کې ونیول شي خپل ماشومانو ته یې ور زده کړي او خپلې کورنۍ کې لږ تر لږه پلي کړي او پرته له شکه چې بیا همدغه کورنۍ غړي دي چې ترې ټولنه جوړیږي او ټولنه بیا په ټوله کې د ټولو کړه وړه سره که وسنجوو توپیر کوي. ځینې داسې کسان هم شته دي چې هیڅ ته به یې پام نه کوه ځکه چې زموږ له بده مرغه زموږ افغاني ټولنه د افغانستان لرو پرتو برخو کې لیک لوست هم ډېر لږ دی، یا به خلکو ورته لاسرسی نه لري، یا به هم د ګڼو ستونزو له کبله یې لیک لوست نه و کړی. نو دا خپله پرې اغېز لري ځکه چې په ډېرو ښو او بدو توپیر بیا انسان ته لږ څه ستونزمن شي. خو هغسې د هغوی په ان معیار به یې په پام کې نیوک هغسې موږ بیا فکر وکړو چې اوسني زمانې ته فکر وکړو. فکر کوم ستونزې خورا زیاتې دي چې ارتیا د پریکار وشي او دغه زمينه څنګه چې خغلی تزي هم ورته اشاره درلوده هغه که په مدرسه کې وي که په خوانځي کې وي خلک تر لګي یو ځای دی وی چې پاغه کې زده کړی زه غوړه لارم دغه خوانځي بولم چې خوانځي کې کله چې زموږ ټول نسلونه سره لوستي وي هغه کولای شي خپل ماشومان سره هم راسته وکړي زموږ ماشومان اوس که په خوانځي کې هم زده کړی کولای له بده مرغه چې اوس هغه هم ترې پاتې دی نیمایي څخه خو بیا هم زده کړې به یې په ښوونځي کې کولې خو مور او پلار به یې ډېر څه نه وزه چې بېرته یې ورته ورپوخ کړي ډېر څه نه وزه څخه موخه له لیک لوست څخه وو دغه پرمختللي نړۍ سره سمون څخه مې موخه ده
نغه د افغانستان تر کچې بس نو خاطر جان تاسو یادونه وکړئ تاسو لندن کې اوسېږي او دلته خلک قانون ته درناوی کوي که په دې اړه ته وایې په ټوله کې تاسو د لوست او زده کړې او خوندي کې او همدارنګ په کورنیو کې ماشومانو ته د دې مسایلو د ورخودلو یادونه وکړه څه فکر کوي اوس مهال تاسو دلته ژوند کوي ویني خلک قانون ته درناوی کوي دغه درناوی چې قانون ته کیږي د دې هغه سرچینه لکم ځای پیل شوې ده آیا هغه اخلاق پیل شوې ده
دواړه کې باندې لري هم له اخلاق وخستل شوې ده او هم له هغه دولت چې پلي کړی ده وسکا دلته ډیر داسې خلک شته چې دغه هیواد کې نه دي زیږیدلې له نورو هیوادونو راغلي دي کډوال دي دلته خو لکه بهر میشتو یا اروپایی میشتو ار دی ده اروپا چه هی وادونو وگری هم چه قانون تدرناوی ولر یا ده غزی چار چلان سره دی زن او خپل اخلاق او خپل کروڑ سره سم کری او برابر کری
خاطر جان دلتی بلا پختنم که اومد ده کدوالو یادوانم وکره ده اروپایی زیاتر هی وادونو مرکزونو تا چو گوری پلاسمینو تا چو گوری دلتا زیاتر افغانان دی یا ده نور هی وادونو مهاجر راغلی جون د هغه خارونو پرتل چې حالت مهاجر کم دی پاغه خارونو کې چې افغان مهاجرین یا نور مهاجرین په ټوله کې کم کډوال یاد کړو دوی ډیر دی هغه خارونه نسبتا ګډوډ دی حالت نظافت خنه ده هغه چې زموږ د سترګو لیدلې حال دی یاد چې نور خلګي وای ولی دا څه ستونزې به رامنځته شوي ده
دا څه یو د افغانان هم نه دی په هر ځای کې د اروپایي وادونو ته چې ما زین نور ته هم سفر کړی په هغه ځایونو کې څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلوده کډوال وي هغه که د افغانستان هېواد وي که د هندوستان وي پاکستان وي یا هر نور هېواد وي یو خو کېدای شي زه کله کله وایم دوی به فکر نه کوي چې دا مې خپل هېواد دی ورته پام نه کوي بیا چې خپل هېواد رایادوم وایم نه هغه سمه مهال و یا چې د دوی هېوادونه چې زه لکه پاکستان ته تللې یم هغه یادوم نه هلته م هغه همدغه حال و د دوی خو دوی په یو ډول وخت نیسي تر څو دوی د دغه خلکو کړه وړه زده کړي د دوی چار چلند زده کړي او د دغه وخت نیولو سره دوی بیا په یو ډول په ژور خفګانه مخته کېږي ځکه چې خپل هېواد دی نه وي دلته ګڼې نورې ستونزې لري ژبني ستونزې لري دې سره کار او خلکو سره د ټولنیزې راکړې ورکړې او راشدا شي ستونزې به لري تر هغې چې هغه ټول سرسمې کې وخت به نیسي خو ما داسې تر اوسه ډېر نه دي لیدلي چې په ټوله کې د دوی قانون نقض کړي کله چې د تاوان خبره پای ته ورسېږي نو هېڅکله یې له پامه نه غورځوي او هېڅکله یې هم بابیزه نه ګڼي ځکه چې وایي په دغې په ما جریمه راځي یعنی زه فکر کوم هغه د دولت هغه فشار او د قانون هغه فشار دی چې انسانان دې ته اړ باسي چې باید ټول اصول چې په پام کې ونیسي هغه څه چې خپل ځان ته غواړي یو معیار او چوکاټ ورته ټاکل شوی دی چې نور ته یې هم باید په پام کې ونیسي
یعنی په ټوله کې خبره بیرته هغه حقوقي قواعدو ته راوګرځېدله نسبت دې ته چې هغه اخلاقي معیارونو ته ډېره ترجیح ورکړل شي مننه خاطر جانې تاسو ته به بیرته راوګرځو پاکستان یادونه مو وکړه اوس هم بل میلمه موږ سره وصل شوی عبدالله حمیم په خنۍ خبریال ده حمیم صاحب تاسو هم ستړي مشي بخیر راغلی تاسو ته د پاکستان وضعیت په اړه وای هلته خپل پاکستانیان یا پټول کې د نور مهاجر چې ژوند کوي دوی زیاتره اخلاقی معیارونه په پام کې نیسي د ژوند په چارو کې ک دوی هم حقوقي قواعد ته ډیر پابندي.
سلامونه تاسو ته او د باس ټول ګډونوالو ته. داس پنه پاکستان یا افغانستان په تر ډیره پرې د دوی پرهنګونه ریواجونه کړوړه هر څه سره ورته دي. لکه څنګه چې افغانستان کې د ځینو مسایلو په اړه باندې د څه په اړه فکر کیږي، پاکستان کې هم داسې دي. ځکه دلته هم ټول قواعد اصول تقریبا سره یو شان دي او تر ډیره پورې تفیف نشي کېدلی. خوب بیا هم اړتیا ډیره لیدل کیږي، ځکه خلک دې ته آماده نه دي کوم اصولو باندې چې باید ژوند وسي، کوم قواعدو باندې چې دوی باید ژوند وکړي، هغه ته هغه تر اوسه پورې پر ځان باندې نه دي منلي. ځکه خلک یو ډول سرشاره مختصوي دي، هغه که په افغانستان کې که په پاکستان کې په ټوله کې په دې پښتونخوا په علاقو کې، د پاکستان د پېښور او کوټو د کراچي او د سیمو کې. ځکه دلته د بي سي وادي سيوري تقریبا لکه افغانستان غوندې غوړېدلې دي، او یوازینی هغه منبع د دې سواد یا د دې اصولو د پر ځای کولو د هغې د یو ماشوم د ژوند چې پیلېږي د هغه له فامیل څخه پیلېږي. له هغه څخه وروسته بیا رواج داسې دی چې مسجد څخه د هغه درس او سبق پیلېږي. اما متاسفانه نه په کور کې د هغه پر ذهن باندې کار کیږي، او نه هم په مسجد کې، او نه هم وروسته په مکتب کې. دا ټول هغه مسائل دي چې تر اوسه پورې که د افغانستان کې خلک دي یا د افغانستان ټولنه یا د پاکستان، د هغه تر اوسه پورې هم په دې برخه کې ډېر مشکلات او ډېر ستونزې لري.
حمیب صاحب، که تاسو ته په دې اړه خپل نظر وایي، کله چې یو ماشوم په کور کې یا له کوره بهر په ښوونځي کې په هر ځای کې د هغه ماشومتوب نه اخلاقي معیارونه زده نه کړي، څه فکر کوي؟ آیا کله چې دوی لوی شي په زوره یو حکومت کولی شي دوی واداره کړي چې هغه حقوقي قواعد ومني یا کوم قانون چې هغه دولتي پلي کوي دوی ومني په اسانه؟
که افغانستان دی که پاکستان دی، حکومتونو په دې برخه کې کار نه دی کړی. او کدلته که مثلا که د افغانستان اساسي قانون تراسو، اساسي قانون یوازې د خلکو پر خلو باندې او هغه تقریبا یو سمبولیک شکل درلودي. اساسي قانون پلي کول یا په سمه توګه باندې هغه ته درناوی کول ناممکنه کارو تقریبا په افغانستان کې، او حکومتونو په دې برخه کې کار نه و کړی. لومړی مسله ځکه د فامیل څخه شروع کیږي، کله چې یو ماشوم هغه بیا رازوانیږي او هغه په کوم مفکوره باندې چې دی غټیږي او هغه رالوی کیږي او هغه بیا ټولنې ته راځي، کچیرې اخلاقي معیارونه په پام کې نیول کېدلی وي او یا هم دا ماشومان داسې روزل کېدلی، نو ولې به په افغانستان کې د جنایي جرمونو پیښې ډېرې وای؟ ولې به تروریستي پیښې ډېرې وای؟ ولې به غیر قانوني کړنې ډېرې وای؟ دا ټول هغه مسایل دي چې هم حکومتونه په دې برخه کې پاتې راغلي دي او هم ټولنې په دې برخه کې پاتې راغلي دي چې په دې برخه کې توجه نه و سوی او کار نه و سوی. او بیا چې کله یو ځوان هغه بیا کله چې قانون ورته جوړیږي او هغه چوکاټ ته لویږي، تر څو چې هغه د ماشومتوب څخه هغه ذهن له دې حقوقي معیارونو سره یا د هغه له زده کړو سره د هغه ذهن ورته آماده نه وي یا هغه په دې برخه کې پر هغه باندې کار نه وي سوی، بیا په ځوانۍ کې یا د هغه د عمر په پوخوالي کې هغه داسې سرشاره مختصوي چې هغه هیڅ ډول تغییرات خپل په ژوند کې آماده نه وي او هغه هیڅ ډول قانون پلي کولای نه سي په ځان باندې، همدغه لوی ستونزه بیا پیښیږي.
همیم سبې روسي پښتنې په توګه کدام راته ځواب کوي چې ځینې معیارونه اخلاقي معیارونه دي یا په ټوله کې یو معیار وي په ټولنه کې، یو څه لکه افغانستان کې میلمه پالنه ده یا واده باندې وفا کول دي که ته چا سره ژمنه وکړې هغه به پلي کوي حتما. پاکستان کې داسې څه عام د خلکو ترمنځ شته چې دوی حتما باید د قانون نه علاوه د قانون باندې هیڅ فشار ونه چوي دوی پلي کوي؟
اغلی سیال، هر ټولنه ځان ته دا ډول ځینې معیارونه لري، دا ډول ځینې مسائل لري، هر ټولنه خپل شوالی او بدوالی لري. پاکستان کې هم دا ډول رواجونه سته، هغه که په ارادي ډول یا غیر ارادي ډول، هغه که مثلا د خلکو خوښ وي که نه وي خوښ، خو بیا هم هغه ژوندي پاتې سوي دي. که د میلمه پالنې رواجونه یا مثلا که پر واده باندې د اوپا کولو رواجونه وي، دا شان سته او دا د ټرو د هر ټولنه دغسې یو ځانګړنه لري، په هر قوم دغسې یو ځانګړنه لري. په پاکستان کې هم ډېر دغه سي ریواجونه چې هغه مثلا هغه د دې ځای خلک د پاکستان خلک ور باندې ویاړي او هغه ورته پابند دي، داسې ډېر ښه ریواجونه شته او تقریبا ژوندي یې ساتلي دي تر اوسه پورې.
ډېره مننه کور ودان ژوندی اوسې. پخنې خبریال عبدالله حمیم هم له پاکستان او دا چې هلته په ټوله کې اخلاقي معیارونه څومره په پام کې نیول کېږي، په دې اړه موږ سره د پاکستان وضعیت هم شریک کړو. زازای صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. ما مخکې هم یادونه وکړه، په ځینو ټولنو کې اخلاقي معیارونه د نورو ټولنو نه توپیر کوي. که دا راته وایي په افغانستان کې په ټوله کې موږ څه ته د اخلاق معیار ورکوو؟
قدرمن سیال صاحب، لومړی ګام کې باید افغانستان ملت ولس د ولس فرهنګونه او تمدن باید مطالعه کړو، ځکه چې په نړیواله کچه د هر سیمې فرهنګ، عنعنه، دود، رسم، رواج، ارزښتونه، باورونه فرق لري، توپیر سره لري. افغانستان کې هم که چېرته وکتل شي به سنتي ټولنه ده. دلته دې نه مخکې چې یو ځوان خار ته لاړ شي او یا پانتون ته لاړ شي، هغه لومړنی د زده کړې ځای ورته همغه سیمه، کورنۍ او چاپېریال ده. نو په دې اساس یو شمېر مسایل دلته د ماشومتوب څخه یو ځوان ته اور خدل کیږي چې باید هغه مسایل رعایت کړي، لکه د مشرانو درناوی ده او د دې ترڅنګ د ګاونډیانو حق او حقوق ده. همداراز چې ده د مشرانو په مخ کې بي ځای باید ونه خواندي، بي ځای ونه ګرځي، بي ځای خبره ونه کړي. تاسې په همدې شکل په سیمه کې په چاپېریال کې کوم داسې کار ونه کړي چې سبب د دې شي چې کورنۍ ور باندې وشرمیږي. نو دغه مسایل ورته ښودل کیږي او هغه ابتدایي زده کړه چې یو ځوان کوي په خپل کورنۍ لخوا بیا په چاپېریال کې، همدا مسایل دي چې ورته ویل کیږي چې ګوره داسې کار ونه کړي چې خدای رسول سبا ورځ خلک تا ته ګوته ونیسي او دا د سبب د شرمندګۍ د موږ شي. ولې په ټوله کې هر ټولنه، هر سیمه ځانته فرهنګ لري، عنعنات لري، رسم رواج لري، نو هغه سره فرق لري پرته د شک. او بل دا چې یو شمېر مسایل چې په کورنیو کې خپل ماشومانو ته نه ښودل کیږي، نو دې برخه کې باید د افغانستان حکومت زیربط ادارې باید عامه پوهاوی وکړي، ځکه چې موږ ګورو په تعصب باید ووایم چې دغه سلونی ملسی د په افغانستان کې هېڅ کله قانون په بشپړ ډول پلی نه شولو او ډیری خلک د قانون څخه ویره لري. حتی کله چې قانون یادوو، یعنی قانون د قانون نوم ور باندې بد لګي، او یا که ورته وایي چې حقوقي قواعد داسې ایجابوي، باید داسې رفتار وکړي، کردار وکړي، نو هغه ور باندې ښه نه لګي. نو د دې لپاره کار کول پکار دی، باید یعنی سیار کمپاینونه په لار واچول شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي، د رسنیو له طریقه، د راډیوګانو له طریقه، همدارا چې په جمعتونو کې دغه کار وشي تر څو پرې ولس په بعضو مسایلو باندې پوه شي او په ټولنه کې هغه اخلاقي معیارونه په ښه شکل تنظیم شي. په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې خاصه د سلونی ملسیز جګړه، ناامني، ناخوالې د دې سبب شوې ده چې ډیری خلک خاصتا په لویو ښارونو کې ډیری مسایل نه رایتوي او اخلاقي معیارونه ډېر کمزور شوي دي. لکه تاسو یو اټیوال ته ورشي ورته سودا راکړه، نو کوخه کوي چې هغه شی چې ډیر په خوانه پات شوی دی، خراب دی، فرسوده دی، هغه درکوي. که چېرته ته یو کراچیوان ته ورشې ترکاري او ناخلی یا میوه اخلي، نو تا به مثلا پیسې ورکړي وي، کوخه کوي چې هغه خراب پکې واچن، نو په تاسو به هم چې هغه اخلاقي معیارونه نه رایتي. یا مثلا روژه میاشته ډیری کسان چې هغوی عمده فروشي لري او یا تاجران دي، سوداګر دي، مالونه د نورو هیوادونو څخه واردوي، د دې پر ځای چې پروژه کې دوی په قیمتونو کې ټیټوالی راوړي تر څو پرې ښه خدمات ټولو ته وړاندې شي، هغه کورنۍ چې بې بضاعته دي، سو اقتصادي ستونزې لري، هغوی هم وکړی شي چې دغه توکي واخلي. په تعصب باید ووایم چې په روژه کې هغه بیې نور هم لوړیږي، او دغه کس چې دغه کار کوي دغه پنځه وخته لمونځ هم کوي، او د دې مدعي به هم وي چې زه ځای به جنت کې ده، نو فرضی حج به هم کړی وو عمره به هم کړی وي ولې هغه اخلاقي معیارونه چې باید رعایت شي په تاسو به هم چې نه رعایت کېږي نو په دې برخه کې خو حکومتونه هم نشي کېده یا نړیوال سازمانونه چې هر فرد ته وایي چې ګوره روژه میاشت ده اسلامي ټولنه ده ته دغه شی رعایت کړي یا هټیوال ته ووایي یا ټیکسي وان ته وایي ټیکسي وان که پوښي چې احمد یا محمود بهر څخه راغلی د کابل په قواعد او قوانینو او اصولو په بایو باندې نه پیږي نو که ورته وایي چې د هوایي ډګر څخه ته دغه څلورمه کلونه پر سوځي و یا زر ورته وایي یا به دوه زره وایي هغه خو پیږي چې د بهر څخه راغلی بیې ورته معلومې نه دي نو یعنی دا هغه معیارونه چې باید پلي شي په یوې ټولنې کې خاصه افغاني ټولنې کې په تاسو باید ووایم چې دغه څلور نیمو لسیزو کې دغه فوق العاده متضرر شوي دي دلته نن ډیری افراد کله چې داسې عمل کوي نو بیا ور باندې ویاړي چې زه ولې داسې ځیرک یم هوښیار یم چالاک یم کولی شم چې یعنی د داسې تاکتیکو څخه فنونو څخه ګټه واخلم نو په دې اخلاقي معیارونو د رغولو دپاره بیا د ترمیم دپاره نو دلته هر فرد هر کورنۍ مسئول ده چې په دې برخه کې کار وکړي هغه احساس ورکړي هغه اسلامي ارزښتونه ورته تشریح کړي او د دې تر څنګ کچېره داسې کار کوي په هغه فامیلونه ورباندېونه او نو ویاړي برعکس هغه کماشوم د کار کوي هغه تنبیه کړي هغه ته هغه باندې هغه ترزنش کړي چې داسې کار مکوه کچېره مشان هم کوي نو د کوخه خوښ چې هغه ته هم دغه په هواي ورکړی شي چې دا کار مو منفي واقع په ټولنه کې پرګدي او دا کار باید نور ونه شي پروتین کې ډاډه وشي نو په تاسو باید ویم چې پوښتنه شرایط کې اخلاقي معیارونه اچھا سره نه په افغاني ټولنه کې چې موږ دا ژوند کیګو ژوند کوو نه پلي کیږي نو اکثره ته کسان چې هغه څخه دا ته مکیږي د ظاهري باندې ته چې کله یو کس ګوري چې دا نو باید دا معیارونه او دا نزاکتونه باید پلیکړي رعایت کړي ول په تاسو باید ویم چې ټول نزاعت دا مسائل عمغوي ماتوي او ټولنه د دوی له خوا زیان کوي نو په کل کې پوښتنه شرایط کې په دې برخه کې باید ډیر اساسي کار وشي په دې برخه کې باید نمرتوبونه تعریف شي د حکومت له خوا د دې لپاره باید حل لارې پیدا شي مناسب ډاکټرین به لاس باندې ونیول شي داغه د پورینو پرانا کې د دې سوز د حل لپاره باید جدي ګامونه واخلئ
مننه مننه زازه صاحب تاسو به بیرته راوګرځو خاطر جانې که تاسو ته راشم زازه صاحب اشاره وکړه چې اخلاقی معیارونه نه یو دا کېدای شي چې دکاندار لکه دوی اشاره وکړه پروژه کې قیمتونه لوړنه کې خبر عکس د دې کار کوي یا د دې اشاره وکړه کله چې څوک نه بلد وي چرته زی دا اخلاق جوابوي چې هغه سره مرسته وشي خودی برعکس د چويني یو نفر بیگانه ده یا نه بلد ده هغه سره لازم کوي تاسو افغانستان به هر راغلی دالته په لندن کې راتوي کله چې نه بلد وي یا یو ځای ته تللی تاسو چې خلګو سره موسر خړلې چې هغه خپل دمدې هیواد وي دمدې ځای وګړي وي د انګلستان وګړي وي تاسو ریدا سره برخورد کړی وي
نه ځکه چې دلته په یو ډول قانون تر څنګ دوی په خپل ژمنې ولاړ خلک دي هغه څه چې موږ د افغانستان وګړي د دې اعلی روچ پر خپل ژمنې ولاړ یو خو ځینې ځایونو کې بیا ترې پرې نه پاتې کیږو هم داسې ډېر موارد ښایي ډېرو کسانو ته رامنځته شوي وي او ورسره مخ شوي وي خو نه دلته دوی نه پوهېږم په یو ډول خپل ماشومان هم همداسې روزي زه یو ورځ مارکیټ ته لاړم هلته مې یو څه خوښ کړلو همدغه یو دانه او یو وروستی پاتې وو ما چې خپل جیب ته لاس کړل نو زما په دسکول کې کارت رانه هېر شوی وو او هغه پیسې ډېرې وې له کارت پرته یې ما نه شوه اخیستی ما ویل زما میډمې بهر دی زه زما هغه څخه کارت اخلمه بېرته راځم خو زه دغه څه ته اړتیا لرم زم داسې چې ووتم هغه سره په خبرو شوم لاړو بل دوکان ته هغه بیخي زما له یاده ووت یو دوه درې دوکانه چې وګرځېدو بېرته چې داسې راتاویدو هغه دوکان ته چې ورسېدم زما پراپیات شو چې هغه خو مخ وخت کړی وو زه چې لاړم خپل ځای کې نه وو ما میړه ته وویل هرومرو یې بل چاته ورکړی یا بل چا به اخېستی وي نو پورته کړی دی دې خوا ته چې راغلم کاونټر په سر ما ته یې چې پام شو ویې خندی موسکی شوه ومیلی دی چې هغه خپل څنګ کې ایښی ده او په تمه وه چې زه به بېرته ورځم او هغه به ترې اخلم. یعنی دومره په خپلې زموږ په ټولنه کې ما داسې یو څه کله نه اورېدلي تر هغې چې پیسې به دې په ټوله کې ورته ورکولې بیا به دې تمه د دې درلوده چې هغه شی ورته پاتې کېږي. دوی سره جوخت هر هغه خبره چې وي هر هغه څه چې وي دوی ډېر پر خپلو خبرو احتیاط کوي. دا په دې معنی چې یعنی خپله هره خبره ورته ارزښت لري. کله چې ژبه ورکوي او ژمنه ورکوي نو پرې ولاړ هم وي. دې ته ورته ډېر اخلاقي اصول دي چې دوی یې په پام کې نیسي پرته له قانونه. خو ډېر شیان بیا په قانون کې پل کېږي چې اسپېته اړتیا نشته چې څوک پرې بې ځایه تمه ولري یا پرې وویاړي چې زه پر خپلو ژمنو یا په دغو چارو ولاړ یم. ځکه چې دلته بیا پرې جریمه راځي که ډېر موارد موږ یو که دوی خپله دي په پام کې ونه نیسي.
خطرجنې که په دې اړه ته وایي څه فکر کوئ دا چې موږ اخلاقي معیارونه که مراد کړو که په هره ټولنه کې وي که هغه په غرب کې وي که په شرق کې وي دا به اسانه نه شي چې بیا موږ په ځان باندې قانون ومنو؟
ډېر اسانه کېږي ځکه چې قانون د ټولنې د اړتیا له مخې رامنځته کېږي او دولتونه اړ دي چې د ټولنې د اړتیا په مخې دي او قانون پر خلکو پلی کړي. دا په دې معنی چې خلک د خپله چاره اسانولو لپاره هم کولی شي هغه د خپله لومړي ځله پر خپل ځان پلی کړي. اړتیا نشته چې جریمه دې پرې راشي یا دې هم دولت پرې فکر وکړي. او اوس زموږ په ټولنه کې که ډېر داسې موارد پام کې نیول شوي وای که دولت کار نه کوو خلکو خوب کولی شوی چې لاس په کار شي. خو نه زه فکر کوم ګټه یې همدا ده. زه تمه لرم چې ما ته دې ټول ښه وشي خو نورو ته باید هم ښه په پام کې ونیسم تر څو ما ته دې بېرته هماغه ښه راورسېږي. نو دا ژوند اسانه کوي د ژوندانه ټولې چارې سره اسانوي او په یو ډول روحي سکون چاته وربښي.
ډېره مننه کوردې ودان د ازادۍ خبریالې خاطرې صفۍ نه موږ سره یې شل دقیقې ژمنه کړې او مننه کوردې ودان چې خبرونه کې راسره پاتې شوې ژوندۍ اوسې. زموږ بل قدرمن میلمه هم خبرونې ته وصل شوی دی په هند کې محصل هلال محبت. تاسې ستړي مشي په خیر راغلي هلال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن موږ په خبرونه کې په دې خبرې کوو چې په ټوله کې په یو ټولنه کې اخلاقي معیارونه څنګه دي او څومره باید مراعات شي. تاسو راته وایئ هند کې ژوند کوئ هلته خلک اخلاقي معیارونه مراعات کوي که نه؟
سلامونه ونې کې هیلې لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو محترمو مېلمنو ته هیله ده چې روغ جوړ باسي او د روژه دغه مبارک شپې ورځې بدر باندې په خیر سره تیریږي. دا چې زه په هندوستان کې پاتې کېږم او اخلاقي معیار دلته څنګه دي لومړی به تاسو ته دغه اخلاق یو تعریف وکړم چې اخلاق په یو انسان کې د ښو او بدو تللو معیار ته اخلاق ویل کېږي. یعنی کله چې موږ د اخلاقو تعریف کوو اخلاق موږ نشو کولی چې د یو دین پسې وتړو که هغه مسلم دي او که غیر مسلم دي. یعنی اخلاق جدا دي د دین څخه. بل راځو د هندوستان په ټولنو باندې موږ بحث کوو یا رڼا پیا چوو چې په هندوستان کې اخلاقي معیار څنګه دي. په هندوستان کې اخلاقي معیار که زه خپله تجربه تاسو سره شریکم او تر څنګ یې په مجموع کې درته ووایم نو په هندوستان کې دغه دوکا فریب وعده خلافي غلا کول او یا قتل کول یا چا سره سپکاوی کول یا د دین پسې تړل چې دا مسلم دی دا غیر مسلم دی دا کریستین دی دغه مسایل دلته په مجموع کې کم دي. یعنی اکثریت دغه شیان نه فالو کوي ځکه چې دی په دغه نظر دی چې هندوستان یو ډیموکرات هیواد دی یوازه یو فریډم هیواد دی. نو دغلته هر انسان قابل د قبول دی که هغه مسلم دی که غیر مسلم دی. نو زه بهرته یو مثال دغه درکم دغه اخلاقي معیارو پورې به یو مثال زه درکم. کله چې دغه کرونا راغله په ټوله دنیا باندې کرونا خپره شوه نو په هند کې د هندوستان دولت دغه اعلان وکړلو چې هندوستان دولت که وګورو نفوس یې په ټوله نړۍ کې یا مخکې یا اول دی یا دوهم نمبر دی. همدارنګه اقتصادي وضعیت داخل د هندوستان وضعیت دغه دی کمزور دی عوام ډېر غریب دي. نو هماغه چې د هندوستان دولت اعلان وکړلو چې دی دغه په خوراکي توکو کې باید دی سره ډېر مراعات وشي. یعنی باید فیصدي زیاته نه شي د نورو هیوادونو فیصدي یعنی زیاتې شوي. هم په هند کې هغه خوراکي توکي چې انسانو ته ضرورت لري نو هغه ډیر زیات ارزان شل، نو دغه هم د دغه اخلاقی معیار یو مثال دی. بل تر څنګ دلته د سدي چی لکه دلته دغه فرق نه کیږي چې دغه مسلمان دی دا کرسچن دی دا بل دی دین پورې تعلق ساتي، یا دلته دا د کوم نژاد دی دا د کوم ژبې دی. نو د یو انسان په حیث ساته قتل کیږي، تاسو سره مقصی رویه کیږي، نو دلته داسې خاص داسې دوکه موقع نه کیږي. او کیږي خو اکثریت باندې زه بحث کوم چې اکثریت یې انسانیت ته احترام لري، دوی په دغه ګوا دي چې دغه انسان دی که دا د هر دین پورې وي، نو باید دوی سره موږ نه دوکه وکړو نه ورسره غلا وکړو. من زمو غوندي خلک چې من افغانانه سو کوم نور سټیټونو ته زو من ټیکټ د بسونو پرې کوو، من یو سزان ته پلار اخلو، نو کوم ریټ چې په لګیدلې وی هغه یو انډین تم ملاویږي او همدارنګه موږ ته ملاویږي. په دې کې کوم فرق نشته، نه کومه دوکه تاثر کولې شي او نه کوم هغه د اخلاقي معیار ماته ولې شي.
هغه افغانان چلته اوسېږي هلال صاحب که په دې اړه راته وي، یا هغه وظیفه کې یا تاسو غوندې محصل دي، کله چې دوی دغه دولتي ادارو ته ځي په ټوله کې یا پانتونونو ته ځي، دلته دا د نمرو معیار څنګه ده؟ همدارنګه که چېرته دوی غواړي وظیفه واخلي، هلته بیا دا خبرې نشته چې ته د کوم قومي یا ته د کوم دینی؟
نه بلې، دلته لکه زه به داسې ووایم چې په دلته اول خو افغاني سټوډنټانو ته دا اجازه نه ورکوي، او همدارنګه د نورو هیوادونو سټوډنټان کوم چې انټرنیشنل سټوډنټان هندوستان ته د زده کړو دپاره راځي، هغوی خو دې دپاره راځي چې یو په یو کانټراکټ باندې راځي چې آی سی سی آر په نامه یو آفیس دی، هغې ټول ریسپانسبلټي د سټوډنټانو اخلي چې هغې کې دي د کور کراګان هم دي، د جب خرچه هم وي، همدارنګه د یونیورسټي بیلونه هم دي، دا پیسولم دي، او همدارنګه د دې دغه د دوا لکه بیمه کیږي د هسپتال سره تر اجازه سرکې سره دغه ټول ریسپانسبيليټي دغه آی سی سی آر په نامه دفتر اخلي. نو کله چې سټوډنټ دغه ترې شي، دغه هدف دا وي چې دغه ته زکړې وکړم تر څو به تا خپل هوا ته لاړ شم، دغه تا سره یو ساين کیږي، یو کانټراکټ کیږي چې تمہاره وګختلې د دوه کالو لپاره د پنځو کالو لپاره دغه ته زتا سره ټول سپانسر کوم سپورټ کوم دي، نور چې ساټ ټایم پوره کیږي ته به خپل هوا ته هوا تزي. نو د دې پالیسی دغه د خارجي سټوډنټانو لپاره چې دلته راشي درس وي به خپل واپس لاړ شي، خپل دغه توبل پاش نه د نمرو خبره نه د نمرو کې هم د سپازه بول لیکي چې حق دې درته خپ خوشاله درته وي چې په دغه ټیم راشه نمرې درانه وخله او لاړ شه. نو د سې څنګه ول پکې نشته دی، ونه د سې وخت ځای کول پکې دی، ونه پکې دا ویل کیږي چې دا مسلم دی یا د افغانستان نه دی، دا د سریلانکا نه دی، د بنگلاديش نه دی، نه دغه مسایل دغه ته نشته. دلته دی انسان په حساسه قتل کیږي.
بیا خپل د افغانانو په اړه توای پټول کی هندیان خو برخورتي تاسو یادونه وکړه چې خې د پټول کی یواز د افغانان سره نه د ټولو مهاجرو سره هغه کسان چې د هیواد تورزي، بیا افغانان هلته څنګه دي؟ د اخلاقي معیارونه بیا په پام کې دوی نیسي نه نیسي؟ هغه قانون مراتی کنه؟
زه به یو خبره بل دا وکړم د افغانانو په باره کې، لکه خصوصا د هندوستان خلک عوامي چې دي، یعنی ټول هندوستان خصوصا عوامي چې دي، دا د افغانانو سره ډېره سیوا مینه محبت کوي. نو دوی سره چې موږ څومره بحثونه کړي دي، نو دوی داسې وایي چې موږ د تاریخ د خوانه موږ افغانانو سره ډېرې ښې اړیکې لرو، موږ سره رفت آمد لرو، او موږ سره ډېره حتی څوک حتی زموږ کلتور سره یو شی دی، او ژبه سره داسې ده چې دا زموږ ژبه افغانان ډیر زیات عزت کوي، دې وجه دا چې موږ سره نږدې پراته دي، او افغانان هم هر اویا کوي دلته، او دلته د هر افغان دغه کوشش دی چې موږ دلته داسې یو حرکت ونکړو تر څو زموږ د هیواد نوم پې دغه بدنام شي. نو هر یو سټوډنټ وي که هغه جنۍ وي که هلک وي د افغانستان څخه، هغه ډیر زیات کوشش کوي چې دلته یو ښه حرکت وکړي تر څو د افغانستان نوم دلته روښانه شي او ښه وځلیږي. او همدارنګه دا زموږ یو مسؤلیت دی چې موږ دلته د افغانستان نمایندګي وکړو. او زه به ته یو بل مثال دسه درکم چې یو ځای ته موږ تللي وو، زمونږ په یونیورسټۍ کې یو پارټي لګېدلې وه، نو په هغې کې موږ ټول خارجي سټوډنټانو، نو چې کله موږ سټیج ته وختلو دا ځانونه معرفي کول، نو موږ چې دا خپل ځان به راواخیستلو د نورو خارجیانو سره مقایسه کړو، نو هلته موږ ته دا معلومات وشولو چې دغه انډین چې دي دا د نسبت د نورو هیوادونو د سټوډنټانو نسبت افغانانو سره ډېره زیاته سیوا مینه کوي. نو طبیعي واقعیت دی چې افغانانو سره انډین ډیره زیاته مینه محبت کوي او د هر افغان دغه کوشش دی چې دلته ښه کړنه وکړي ترڅو د افغانستان ایمیج دلته ښه پاتې شي او تر څنګ نور سټوډنټانو ته اجازه ورکړي چې راشي. نو زمونږ دغه کوشش دی چې دلته ښه اړیکې جوړ کړو، ښه حرکت وکړو ترڅو زمونږ د افغانستان ایمیج دلته ښه روښانه شي.
مننه هلال صاحب، تاسو بیرته راوګرځو. زازی صاحب، تاسو ته راشم. موږ د مختلفو هیوادونو نو کې هغه کسان چې اوسېدل د دوی خبرې مو واورېدلې، تاسې مو واورېدلې چې کاغه په لندن کې او کاغه په هند کې دي، کاغه په پاکستان کې. که په دې اړه خبرې وکړو، هغه افغانان لکه تاسې اشاره وکړه په افغانستان کې 83% اخلاقي معیارونو ته ډېره توجه نه کیږي، خو په نورو نړۍ کې خلک اخلاقي معیارونه په پام کې نیسي او همدا سبب ده چې د قانون هم په اسانه پلی کیږي. څه فکر کوي که چیرته یو افغان له افغانستانه بهر وزي، یوازې هند به نه یادوو، په نورو نړۍ کې که وګورو، یا هغه هیوادونه چې په ټوله کې عموماً اقتصادي ضعیف ده، قانون هلته صحیح نه پلی کیږي، دوی نور هیوادونو ته ځي او هغه اخلاقي معیارونه چې په خپله ټولنه کې نه مراعات یي، په بله ټولنه کې مراعات نه کیږي، دا په څه معنا ده؟
یو لوی لامل دا ده چې په افغانستان کې ډیری کسان دغه اخلاقي معیارونه نه رعایت کوي. څلورمې لسیزې ناخوالې دي چې د دې په نتیجه کې اکثریت خلک د خپل ارزښتونو څخه، اخلاقي معیارونو څخه لري پات شول، او ډېری خلک نن په دې فکر باندې دي که په پلازمېنه کابل کې وګورو، که په نورو لویو ښارونو کې وګورو، که په ولایاتو کې، څنګه کولی شي چې ګټه وکړي. دا ورته اړینه نه ده چې دغه ګټه مشروع ده یا نامشروع، خو دوی دا ترجیح ورکوي چې دغه شی که چېرته زه لوړ خرڅوم، دا خراب شی زه په بل چا باندې خرڅوم، دا یعنی ما ته محمد ده ګټور ده، او دا دی ما زیرکتو خیلی، ما وقتی ها خیلی ظرفیت دست دور مسئل. با تاسوب باید باید ماغل سیال چه دقیقا نزه هم یوش میر دوسیم ایوادونو تا تلایم پا افغانستان که خود دست یا وصل ده که چه تا مزورکارت کو تا راوری او مزورکارت وی چه کار وکره، نو اگه طول اوز با بیکار وی خود تا کارت راوری، نو چې په سره ولار به کار کوي، چې کله ونه لګ بوخښ ولې نو بیا نو سې دخې سې کار نشته ده سر د دې ته څنګه کچیرته مسوري ته ورسو، کچیرته په وی پای موټر کې به وای وا پرده خراب وي، نو دا چې دوی خراب دي، نو خو هغه هم په هغه چاله فریب کړي. په تاسو به تو یادونه وکړم چې د ټیکسي وان، موټر وان، بازګر، سوداګر، یعنی دلته داسې وضعیت دی چې کله سړی ګوري واقع هم د زړه څخه مایوسه کېږي چې یو داسې انسان په صفت چې زه خو به سره تعقیق کوی شم، تر یو حده پورې مطالعه کړی دی، او د دې واز بچان وزم، دا واز کومې خواته روان دی؟ په تاسف باید ووایم چې کوم انځور چې منسجم کېږي په ذهن کې هغه ډېر غلط دی. بل دا چې کوم که چېرته په دې داسې ټولنه کې یو کس دوه کسه هغه سالم وي، هغوی کوښښ کوي چې دغه اخلاقي معیارونه پلي کړي، نو په دې ټولنه کې هغه ورک دي، او یا په دوی کې یو شمېر افراد مجبوره کېږي چې هغوی هم دغه غلطه لاره غوره کړي. بل دا چې که چېرته یو کس د خپل هېواد څخه وځي، لکه د افغانستان څخه یو کس وځي حتی ایران ته چې ځي، هغه د ایران چاپېریال ورباندې تاثیر کوي. هلته تعهد، ژمنتیا، خپل وطن، اخلاص یو اصل ده. یو کس چې کله نیول کېږي په کار کې، که چېرته وکتل شي چې دغه مخلص دی، تعهد لري، ژمنتیا لري، او واقعا د زړه څخه کار کوي، په کار کې صادق دی، نو موږ کتلی دي چې یو شمېر افغانان حتی په ایران کې ډېر ښه تمتونو باندې ګمارل شوي دي، په خصوصي سکتور کې، حتی د یو شرکت مسؤلیت یې ورکړی دی، ورباندې اعتماد کړی دی. حتی موږ داسې هم اورېدلی دي چې د یو شرکت د یو فابریکې رئیس خپله لور ورته واده کړی دی چې دغه افغان دی، د مخلص دی، صادق دی. یعنی یو عمده علت دا ده چې چاپېریال تاثیر کوي. بل دا چې که اروپا ته وګورو،
نو زازای صاحب، ولې دوی په افغانستان کې هم دغه کار نه کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې دوی کله بهر ته لاړ شي، دا د متحده کېږي، صداقت پکې راځي، خو افغانستان کې ولې نه کوي؟
په تاسو باید ووایم چې په افغانستان کې چاپېریال، محیط او یا په ټوله کې ووایي سوسایټي یعنی ډېره زیاته متضرر شوی ده. دلته ډېری خلک فقط په دې لټه کې دي چې څنګه کولی شي چال وکړي، فریب وکړي او اخلاقي نیورونه پلي نه کړي. که وګورو یو کس یو کس یو لوړ ماډل موټر لري، لنکوزه لري، بل سراچه لري، دا لنکوزه په سراچه باندې موټر هم ویرولي، ورباندې پټاکه هم کوي، ورته بد اراده هم ورته وایي، زشته موټر راځي، اخطارونه هم ورکوي. او که چېرې په دې لنکوزر باندې که بل یو داسې موټر وي چې هغه زري وي یا هغه مثلا یو چارواکي وي، هغه چې هغه په دې شکل په دې باندې هغه کوي سترګې باسي او داسې زشت عمل ورسره کوي. نو په کل کې په افغانستان کې په تاسو باندې چې ټولنه ډېره متضرره شوې ده، دلته ارزښتونه پایمال شوي دي، ولس سره د ارزښتونو تعریف په تاسو باندې وایم چې یو د حقوقو او سیاسي علومو د استاد په صفت چې زه دغه ولس د مهدي تخصارم د بخښي له منځه لاړ، د ارزښتونو تعریف نشته، دلته د ملي ګټو تعریف نشته، دلته د ملي ارزښتونو تعریف نشته، دلته د ملي حاکمیت تعریف نشته، دته هو بل وطن په اړه ډېر محدود معلومات ولت لري. فقط دته ډېری خلک د معنویات پر ځای مادیات ته کار کوي، وایي چې بس مادیات، هر څه مادیات دي. د وسات په تپه چې بزرګونه انسانانو لپاره کړی دي، په تیر حکومت کې په اوس کې ډېر کړی دي، په ټولو کې په رسنیو کې کار کوي، حتی په ویو د امریکا کې په نورو کینالو کې موږ شاګردان دي. په تاسو باید وایم چې په دې ټولنه کې چې دومره موږ خدمت کړی موږ ته یعنی په هغه سترګو چې باید وکتل شي عزت وشي نه کېږي، ځکه چې وایي چې معنویات پر پیسې نه لري وساز دی. ولی یو کس چې په غلطه لاره پیسې پیدا کړي، په قاچاق پیدا کړی دی، په ساد کړی، غصب کړی، ول هغه نن شتمن دی، هغه ته درناوی هم کېږي، خزم کېږي، هغه ته په درانه سره هم کتل کېږي. نو کله چې په یو هېواد کې معنویات له منځه لاړ شي او هلته مادیات حاصل وي، پرته د شرط په هغه ټولنه کې په لنډمهاله کې اصلاحات راوستل ډېر ستونزمن کار دی. او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په بس کې هم یادونه وشوه، ولې یو شمېر افغانان چې کله اروپا ته ځي، اروپا ته یا امریکا ته ځي او یا د سیمې یو شمېر نورو هېوادونو ته ځي، بیا ته ګورو چې د هغه بیلګې ورکول کېږي یا هغه الګو جوړېږي، هلته چې یعنې دېنه تاسو زده کړه. یو اساسي همدا دلته علت دا ده چې هلته چاپېریال جوړ دی، ولس خپل ارزښتونو ته هم درناوی لري، ملي ګټو ته هم درناوی لري، معنویات هلته اصل دی. او دغه یو کس چې د یو چاته پاتې واته خلار د بل هېواد ته نه ده کوښښ کوي چې دا هم معنویاته کار وکړي تر څو پورې په ټولنه کې خلکو ته درناوی وکړي. نو په افغانستان کې په اوسني شرایطو کې معنویات 90% ارزښت نه لري. دا ته ډېری مسایل چې قربان تکیه کېږي، حساب کېږي او ولس تجسس کوي په تاسو باندې، ځکه چې دغه هغه څېړنې کې یا کله چې تحقیق کوي د ټولنې په اړه او د میدانی تحقیق کوي، ولس را د نږدې څخه ګورم، خو داسې یعنی دا کوم مسایل چې زه یادوم ولس را نږدې پات شوم، هر ورځ په محصل سره هم ګورم، استادان سره هم ګورم، په چاپېریال کې نور ولس سره هم ګورم، سوداګر سره هم ګورم، بانکګر سره هم ګورم. نو بل اخر د نتیجې ته رسیدلم چې دغه ولس کې اساسي ستونزه دا ده چې دلته مادیات د پاره ډېر زیات کار کېږي، معنویات کار نه دی شوی، او په دې برخه کې د وخت حکومتونو هم تحلیل او سهلنګاري کړي. داغه مساله
دلته یو بل پختنم کوم زازای سه تاسو دا ونه وکړی چې افغان ولس د دې په ځای چې هغه معنویات ته توجه کوي، زیاتره مادیات ته توجه کوي، خو د دې سربیره بیا هم ډیر غریب دي، فقیر ولس، او نړیوال هم داغه کوي چې باید دوی سره مرسته وشي. دا ولی
قدرمن سیاست دې خبره وکړم چې اساسي مرسته چې دلته بنسټیز کورونه وشي، زیربنا اوربانی جوړشي، پر تعصب باید وایم چې دا غریبي واثر نه کیږي. دلته اکثریت کورونه چې وشول خاص تر په تیر شلو کالو کې پر بنا باندې
خو کده مرسته نه راتیر شو، خپل خلکو ته ور شو، کده مرسته نه راتیر شو خپل هم دغه ولست ور وګرځو، یعنی دا ولسم خپل ځان لپاره اساسي کار نه کوي.
قایمن سیال سه په تعصب باید دونه وکړم چې تر ډیر بریده پورې ولس دې باندې بوخته چې څنګه کوي شي چې دوی خپل فامیل اقتصادي ستونزې حل کړي، خپل فامیل ته نفقه پیدا کړي. او په دې کې بیا د خلکو سره دغه مختلط شوی دی چې دغه نفقه پیدا کوم دغه کوم عاید چې زه نن ما ترلاسه کړم، آیا دا مشروع دی یا نه مشروع. دغه تعریفونه هم د ولس نه ورک شوي دي. بل دا چې په اوسنیو شرایطو کې افغانانو که وکتل شي په نړیواله کچه موږ درې ډول هېوادونه لرو، شاته پاتې هېوادونه، د پرمختګ په حالت کې هېوادونه او پرمختللي هېوادونه. افغانستان شاته پاتې هېواد ده، دلته فقر حاکم ده، دغه مسله نړیوال ته بهتره معلومه ده. تر څو پورې چې دلته اساسي کارونه ونه شي، خلکو ته شغلدهي فرصتونه مساعد نه شي، خلک د اقتصاد له پلوه یعنی خودکفا نه شي، نو دغه ستونزه به کماکې سابق په خپل ځای پاتې وي. او حکومتونه چې هر څومره هم وغواړي، بلندمهاله کې نشي کوی چې دغه ستونزه مهار کړي، مدیریت کړي او په
دروستی خبری پا توگه داراتو داوائی زازای سب دروستی پختونی پا توگه داراتو وائی ووس ارتیا دا چاوال خلق پل اخلاق اسلاکی زانون اسلاکی چو دا طولن پرمختگو کی کول اقتصاد روشتو کی لندی او زوا براتو وائی
قدر منی سیال سب پولومری گام که باید اخلاقی میارون رعایت چی پده بخی که باید کورانه مدرسه خونزی پانتونین حکومت باید بگر کار وکری، حتی د رسانه و سره په ګډه باید په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، د عامه پوهاوي لپاره کار وشي. کله چې اخلاقي معیارونه حاکم شول، خلک په بل وطن په زور کې پیدا شول، احساس ارزښتونه تعریف شول، ارزښتونو لپاره ولس کار وکړي، پرته له شک چې دا د اقتصاد هم پیاوړی کېږي، ولس اشتغالي ځواکونه مسایل کېږي او نړیوال هم دې ته اړ کېږي چې موږ پر اخلاقو کې موږ تعامل وکړي او ګډ مزل
ډېرې مننه کور ودان ژوندۍ وځي. هلال صاحب تاسې ته هم رازما د روسي پښتنې په توګه کدا راته ځواب کړئ. تاسې په هند کې اوسېږي، هلته خلک څومره خپل هیواد سره مینه لري او په څومره صداقت هغه هیواد لپاره کار کوي، خپل وګړي البته؟
په هندوستان کې خو اوس لکه یو سیستم دغه دی، اوس لکه موږ تاسو داسې وایو کنه چې ښځه د کور ده او نر چې دی د بهر د پاره دی. یعنی یو نر کولی شي په افغانستان کې چې د په یو تن باندې لس دولس کسان د خپل فیملی سپورټ کې، مګر به په هندوستان کې چې دی دلته به داسې دا مسایل نشته. دی په هندوستان کې دا خلک په دې نظر دي چې نر او ښځه باید کار وکړي، یعنی خپل هیواد ته باید کار وکړي. یو مثال به زه درکړم چې یو وخت موږ د یونیورسټۍ څخه راووتلو، نو ما سره خپل انډیر کلاس میټ وو، نو موږ راووتلو زموږ د یونیورسټۍ مخامخ بلډینګ جوړېدلو، په دغه کې نر او ښځې دواړو کار کولې، مې دواړو مزدوري کوله. نو ما ورته په همدې الفاظ ویلې، مالې دا ګوره دغه ښځه طبقه چې ده، مالې دلته تاسو په کار کوي، زموږ په وطن کې دی په کور کې خوندي ناست دي. نو دی زما هم صنفیانو ما ته په همدې الفاظ ویلې چې نه، دا کار دلته داسې نه دی لکه ستا په وطن کې چې دی، دلته نر او ښځه مساوي دی، دلته باید دا زموږ وطن دی، دا په موږ باندې د مور ونې حق لري. لکه کله چې اولاد مور او پلار ته احترام کوي، عزت یې کوي او خوشحاله ساتي، دغه وطن موږ ته دغسې حیثیت لري. موږ باید نر او ښځې خپل وطن ته کار وکړو، او بل خپل وطن ته دا خلک ډېر ژمن دي، دوی خیانت نه کوي، دوکه نه کوي، او ښه په اخلاص باندې خپل وطن ته پرمختګ کوي. وجه همدغه ده چې چې په نړیوال سټیج باندې دغه هیواد قرار لري، خلک پې باور لري، خلک پې راکړه ورکړه ورسره کوي. او دا هغه څه دي چې د ملت یا د عوامو خپل هیواد لپاره کار کړی دی، ژمن دی، دوکه نشته دی، غلا نشته دی، قتل نشته دی، دماکه نشي کولی پکې، غلط حرکت نشي کولی، ټول هم قانون باندې پوه دي، هم قانون په ځان عملي کوي، او تر څنګ چې دی خپل د وجدان کې دا سوچ کوي چې دا زما وطن دی، دا په ما حق لري، دا بادولو په ځای دی چې زه خیانت وکړم، زه باید دغه کما آباد کما. نو زه فکر نه کوم چې په هند کې به یو افراد وي هغه به د هند لپاره خلاف یا د هند سره وخت خیانت کوي. ټول خلک ژمن دي، کاغه د هر یو دین خلک وي، کاغه د هر واقع دی وي، او کاغه د هر یو نجات وي، او کده هر یو جبې خاوند وي، هغه ټول خلک هند ته چې دی ژمن دي، خپل هیواد آباد وي، او کوم خیانت دا خلک نه کوي خپل هیواد سره.
ډېرې مننه کور ودان په دې هیله چې یو ورځ افغانان هم خپل هیواد ته ژمن شي، خپل وطن سره یې مینه پیدا شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې خلک د خپل هیواد لپاره اخلاقي معیارونو او حقوقي قواعدو ته پام کوي، افغانان هم همداسې پام وکړي. له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو او له تاسو قدرمنو اوریدونکو هم مننه چې تر دې دمه موزمه عملتیا وکړه. تر بلې خبرونې ښه چارې.
ادما کئی چوکرا کی مانا گوپینم ادما کئی چوکرا کی مانا روتیم سرم یخ تخل یار پزنگانا روتیم سرم یخ تخل یار پزنگانا گوپینم ادما کئی چوکرا کی مانا گوپینم ادما کئی چوکرا کی مانا
سر سنگ د خوشال خان وی دواڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دونو منا د افغان د پختانا ستائی دونو منا د افغان د پختانا بینم علما کئی چوکرا کی مانا بینم علما کئی چوکرا کی مانا بینم نجیب ویل منصور سر گویا وی سلور کنج دنیا پاڑ ور تخان دیدار کی غارت ملاوی لو یا نندار بھی دکھا بل پاریانا